السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزایم و د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د اوږې سنبلې یولسمه د سپتمبر دویمه. پیل په خبرونو کوو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې 40,000 ډالره کیږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشمې په ورځ د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شوو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشمې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوه، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالی په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنی کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشري زفته د وینا پر مهال وویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیځ په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړای شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي باولر تم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلای شي. وربشه د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کونړ کې یو شمېر رضاکار مرستندویان وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده، خو لارې خرابې دي او مرستې ټکنۍ شوې دي.
اوسنۍ چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي چې جسدونو او د دوی
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړې. په خوست کې ځایي خلکو او فعالانو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی. له پاکستانه د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو د بهیر په اړه هم رپورټ لرو.
نه خوراک شته، نه بل څه شته، دا نه دا تښتې دي، نه تشنبینه شته، نه د څه اوبه شته. موږ به څه وکړو؟ دا ولول کړي جنا کڅه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل، لا هم ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلې او خلک د خوراکي توکو، د څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي، د لارو خرابوالي ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلو د ژر رسیدو مخه نیولې. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکه مخ سره مخ دي.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمن او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپرو بانډې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو سره نه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي چې د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي، همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دوی سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې ورونو د پاره د نمبرو او د جوړولو سیستم ورته جوړ شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
موږ موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشه او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی دلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیايي توکو او موقتی سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغه پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تمه ده دا 1,000,000 پاونډ چې شاوخوا 1,300,000 ډالر کېږي، د ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې له لارې زیانمنو سیمو کې ولګول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې زر خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وروسته په خپل ایکس پاڼه د مرستو بار د لاریو عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي وو چې نورې مرستې به هم زلزله ځپلو ته ورسیږي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له متحده عرب اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې $100,000 کېږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. ګڼو نورو سازمانو او هیوادونو هم د مرستو ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه باندې په افغانستان کې د زلزلې له امله د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې. امریکا چلام د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی بلل کیږي. لا د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره بیا د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د دوشنبې په شپه د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزاوه چې له امله څه باندې 800 کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور کسان ټپیان شول. لا هم ګڼو سیمو کې مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، ځکه مرستندویان د لارو د خرابوالي له امله نه دي ورسېدلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د ځایی خلکو او ځوان فعالانو د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو راټولولو بهیر پیل کړ. دوی په ډله ییز ډول ښار کې ګرځي او له خلکو همدارنګ دوکاندارانو او سوداګرو مرستې راټولوي. خوستي فعالان وایي دوی هر وخت په ملي مسلو کې برخه اخیستې او دا ډول ناورینو کې له زیانګالو سره د مرستو په برخو کې خپل رول ترسره کړی. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د سپتمبر په اول نیټه د خصوصیدونکو او ځوان فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3,000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله ځلان مشال راډیو ته وویل،
په ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاید حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي، د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل،
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي، دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د کار غوښتنې لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل،
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر درېدلي دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي په چندو باندې. په نوبت په نوبت خلک راځي او بیلابیل چندې کوي، هغه بډای خلک دي که غریب خلک دي، کراشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالی خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل،
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کینیلکو کې اېد ار کینیلک کې ار شپخانه موږ دکد امر زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخفله په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل دره مزار دره کې خپل څلوي خورزي طریقې کړې، ډېر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوری تنری والو بنسټونو او د سیمه هیوادونو په افغانستان کې ل زلزلہ زپلو سره مرستو ته تیارې خدای دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او زین نور و مطرح و سیاستوال و مشرانو د زلزله زنګالو سره خواخوږی څرګنده کړي او د ټپیانو د عاجل شفا هیله کړي ده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
د کونړ زلزله ولې خنړی و؟ دغه زلزله پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لڅېړونکو حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست یو ډیر سم زلزله د لکه د افغانستان نورې زلزله دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعال د زلزلې لاړخه ډیره فعال کړي ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانون له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خنړی د نهرین زلزلہ والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو. زموږ هیوادوال لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزلہ او د هرات زلزلہ. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د ماګنیټیوډ په دغه شپږ درجه یې شوډلې دی. دغه شدت خو د جی اف سی راپور وایي سی دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سی دا ول زلزلہ د شپږ شپږ شریو د مختلف راپورونو په اساس وس ول بیا د تکتونیکی زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت کمیږي، خو د پس لرزه یا افټر شاک سی وی معمولا ما سی راپورونه وکتل یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږ و پوري رسیدي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا سی لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت ته یو ماګنیټیوډ پوری کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمول انداره کمی. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت ترلودی سي د زلزلې شدت په دویم واره کې کم نو. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، السلام علیکم. چې دغه زلزلہ مرګونی وتر اوسه ل 800 ډیر کسان مړ کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. دا هم ورسته شمیرې نه دي، او د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د زلزلې د مرګونی توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي، او مرګونی حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچيري په نور هوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د GFZ راپورونه وګوري د شپږو پوری یا 15 تر شپږو پوری زلزلې ما په نور دنیا په نور ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا سل نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله چې په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې شوي ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې شوي ولې له مخکې له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچېری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پوری د پېښور پوری د غزلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه ول. کچېری هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه ول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او کچېری رول هم یغه بيخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځ سمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا زلزله د کونړ او ننګرهار ترمنځ یو سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې په افغانستان په یو د تکنونیکی اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیده د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیده سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لاغه تکتونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم د سي موږ دا وسنۍ ریکارډ سي لرو، د 200 کلونو ریکارډ شاید ولرو، که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیمه کتلې دي. په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماجنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې لپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساينس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وشه یې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کیږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختی سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسی.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوي. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پیښې ډېرې شوي؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوي، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک هوښیار هغه سي په فعالو زونونو کې د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبيعي آفتونو ادارې فعال وي او لاغه سیوا د کورونو ساختمان خونه دا هر څه په پام کې نیسي، نو سی که زلزله راځي هم ډیر زیان پیښ نه کی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن لارې د دوشنبه پر ستنې شوي. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی وو او دا رپورټ یې را لېږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي یې په اوږدو کتارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډی امبار کړی دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کوم لار چې بند ده دی پته نه دا څه وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزی دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړی دا خولي رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو تبخ کار شي سم نشته دی. بدی زی کې تشناب نشته دی او زنانه او د پاره د عجز زی نشته دی او بو سکلو زی نشته دی منځو داسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې. بس باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د مانځو داسې لپاره یا داسې یو لاره جوړه کړي چې ډایرک موږ د پاره چې لار آزاد یو موږ ډایرک وړو په تورخم باندې.
سردار ولی
کوم راغله
زالو سنبدان لاجی صاحب مشکل خدا غدا چې دوش پیم ځخیل وکړي او بیا رالو انرسی تل ته وش پدرو ولی ساره را پری خو دل د سرالو لوړګی ته شپک شپک لاینه ولاړ دي. بالکل موږ ته چانس نه د ګاډي ځای خورو ماشومان دي زنانه دي ډیر په تکلیف کې او حکومت نم دا اپیل چې موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخه ورکی ډیر به تر خوشاله یار هلته خو موڅه لوخ کاله تیر کړي موږ ډیر کې خوشاله یو چې دوی ویل چې ووځي موږ ته هیڅ اپیل نه ست بالکل بزو واخره ځای باندې رواني
بارم ځای نشته
نه کورونه نشته شای نشته مونږه ک نشته پیسې نشته بس توکل به خدای رواني وطن هم دسو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چیرته تاسو کې پراتی خیمه مې ودرو.
یوین داسې مطابق په پا پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لاکه ښودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لاکه ده. همدارنګ خواوشا 8 لاکه افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل یې 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یوې اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لاکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامې ملی امنیت په ګټه دی او دین پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوستی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ده آزادی ملما
سلامونه ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کو نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبري علي بسګری تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې رویس لیسې ته تللې یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی، او پیلن دلی بس خپل ژوند کو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړي؟ خويندو، ورونو، مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست یې زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي، او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم هغوی کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نه شي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس وایي.
څپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږو نه یاستې، او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او سغه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جرنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خو سینما ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسلک یاستي نو.
بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې هو که ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته ووایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، شو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلی؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودل او زما دوهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپانځل
تابان تاسو ته معلومی؟ بله،
اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوهنتیست مدیریت و دا مکسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې همسنفیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې، غږونه یې، څوک د ډېر اوري ده؟ او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان و. ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه هم اخیستې وه. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زمور د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي، هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه یم هماغه به هغه ته تمکیږم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. تازه رادیو کې د څه خوخي دا اورېدل دي کنه؟
بله اوکې، ازادي رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې وي چې بیا هیڅ څوک وزګاري چې نه رادیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې پیدا نه. بله او ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح‌الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله، هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوه نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
څه دي. ځپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې، تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کارم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای، ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوقي خبرې شاده سي، یو ډېر د ساتيري، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بیا حد ډېر ساتيري شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتيري، او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته، که دا اوس مایک اخلي، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او که چې کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتل چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعاً د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د د خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړیږي که نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا د زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالې کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لدې نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، نجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعاً سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا یې په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصروفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاست؟
او ډیره مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډیر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فور کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دقیقنۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت، یو بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دا کار کوه، د بزګرۍ کار کړ، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بلګول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم هلته. نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدای نه دی کړلی یا با خو نه لری؟
نه موږ ترلوده باغ په ارغستان کې او متاسفانه هلته اوبه وچې سولې، بیا هماغه وچې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته، صنعت ته، دغه پیسو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کېږي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي، دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه شول، نو بیا سړی ډېر روحان زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس ونه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوي، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی پاتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخښنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، دغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمن وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا، یا شریف هم ستا، چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ژغورنې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړې ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
رستی کی ساس یو خستا خوګه خاطر چې د ژورنالیزم نه مو پیاب تک د پانتن دوري وی کده کار دوري مو خو چې سایس نه ریږي او ډیر د ذهن کې همیشه وي هغه راته وایا.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که وو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړې چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا ویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسو باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېر مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. اما خاموشه
جهان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړې سابا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کلاس دې را شپه کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړې سابا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کلاس دې را محبت دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلا رم نہ داستا پختنا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا